د وی وی ډیوا د دې ماخمنه خبری خبرونه د اهمو ریپورتونو سرچکی په خیبر کې د ناقانونه ګرځول شوی پښتون ژغورنې غورځنګ په پلویانو د پولیسو حمله پی ټی ایم وايي تر اوسه یې درې پلویان وژل شوی او د لسونه ډیر زخمیان دي. صوبایي حکومت او امنیتي چارواکو په رسمي ډول د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان کې د پی ټی ایم د کل عدم ګرځول کېدو وروسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر دا تور هم لګولی چې ګنې د پښتون ژغورنې غورځنګ د افغان او پاکستانی طالبانو سره مکمل رابطې لري. منظور پښتین دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د امریکا خارجه وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې لا هم افغانستان کې واکمن طالبان د حکومت په حیثیت سره نه پیژني او په یغي ډلې به فشارونه جاري پاتې وي. د یو بل خبر تر مخه امریکا د افغانستان یو شهري په دې تور نیولې چې ګنې د داعش په لمسون یې امریکا کې د ترهګري حملې خیال درلود. او د منځني ختیځ د شخړو او جګړو روسي صورتحال د اسرائیل او حمله په لبنان کې جاری دي. خو حزب الله هم یو ځل بیا په اسرائیل راکټي بریدونه کړي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. نور رپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونه تر پای زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلې د وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زف فواد لامی تاسو کور بایم. دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده. په مخکړه د دې ساعت اهم خبري رپورټونه ده. پس دغه چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم باندې بندیز ولګید په خیبر ضلعه کې پولیسو د دې غورځنګ په پلویانو نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ګولیو ډزې وکړې او اوښکې بهاونکې ګیس استعمال کړ چې پی ټی ایم د خپلو دریو پلویانو د وژل کېدو او د یو شمېر نورو د ژوبلېدو دعوه پکې کړې ده. تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. حکومت د پی ټی ایم لخوا د اکتوبر 18 نیټې د قومي عدالت جرګې د اودرولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي. د جرګې میدان یې ولقه کې اخیستی او ګڼ شمیر پولیس یې ګمارلې دي.
د شروع په شپه نا وخته پولیسو او نور امنیتی اهلکارو د جرګې دا میدان قبضه کې اغستو سره سم دغل ته جوړې کندې کنيستي مورچه جوړې کړي. بختربند گاډي ودرولې او په لوی شمیره کې پولیسو ته مخامخ د بندیز لګول شوی پی ټی ایم غړي هم ولاړ دي. د پولیسو او جرګې د غړو لږ سات خبرو پس هوایی ناسا په دزې پیل شوې او د اوخکو بیون کې ګیسونه وربل شول او د پی ټی ایم غړو هم د ځان ژغورنې د پاره محفوظ ځایونو ته د رسولو هڅه وکړي.
چې موږ نن ترال دلته چې کوم ماحول دی د حکومت د خاصه سیسپایر شروع دی مخامخ به شیلینګ کی او پر دا بیگونه انسانانو باندې تاسو ما شا طرف ته لیدای سي چې په هغه کې ډیر خلک زخمیان دي هغه دي او موږ دا خواستو چې به پښتانه دلته امن پیغام راوړی دی.
پی ټی ایم روستو په دسو کې د خپل دریو پلویانو د وجل کېدو او د نورو یو لسو د جوبل کېدو داوا وکړه. پولیس او د حیات آباد میډیکل روغتون چارواکو له هم دغه شمیرې تایید کړي دي. د دې وړاندې د پښتونخوا صوبایي حکومت او مرکزی حکومت هم د پی ټی ایم پر ضد په روستو ورځو کې سخت انتظامی ګامونه پورته کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټری یو اعلامیه کې سرکاري ملازمینو د پوهنتونونو زده کوونکو استادانو او د ټولنې تمامې طبقو ته د بندیز لاندې د پی ټی ایم په غونډه کې د ګډون په اړه خبرداري ورکړې ده. حکومت په 6 اکتوبر پی ټی ایم د ناقانونه تنظیمونو په فهرست کې شمار کړو او د شروع پر وخت د پیښور های کورټ په یو اوریدنه کې مرکزی حکومت ته ویل پی ټی ایم ته د دې د بندیز لګولو وجوهات بیان کړل شي او عدالت به د کیس نور اوریدنه په 15 اکتوبر کوي.
زما په خیر حکومت یو به وخت ګام اوچت کو او د دې اثرات چې زمينه ما نو ټیک ته یو وقته اور باندې ودا جرګونه شي یا بل زیان وشي د خلک مخفاره شي او دا کوم کرکه نفرت چې دا به خلکو په ذهنونو کې وي او دا کرکه دغه نفرت جواب چې کوم نه د حکومت سره نشته نه د ریاست سره.
په خیبر ضلع کې دا وخت دفع یوسل سلور سلويخ پر زیاده او په پیښور او خیبر کې د پی ټی ایم د غونډي یو ورځ وړاندې موبایل نت ورک سره سره د انټرنیټ ټول خدمات هم تړل شوې دي او د جرګي د ټاکلې شوې ځای پوري په تمامو لارو د پولیسو نفری پر ځای کړل شوې ده. خو پی ټی ایم هم وایي چې جرګه یو قانوني عمل دی او د حکومت د بندیزونو باوجود خپل جرګه په مقرره وخت او ټاکل شوې ځای کې کوي. کلیم افضل وایس اف امریکا دیوا واشنگتن.
hey! د اکتوبر په 8 د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطاءالله تارړ مطبوعاتو ته په وینا کې په پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګولې چې غنی د پی ټی ایم نه یوازې د تحریک طالبان افغانستان بلکې د تحریک طالبان پاکستان سره هم مکمل رابطې دي او دا د ملکي امنیت لپاره خطر ده. څېړونکي وایي ریاست هغه ډلې همیش ځورولې دي چې د امن او د ترهګرۍ د مخنیوي خبره کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد پر رپورټ کې.
پښتون تحفظ موومنٹ کو لیکے کہ پی ٹی ایم
دا اطلاعات او مرکزی وزیر عطا الله تارړ په پی ٹی ایم دا تورونه پدا سے حل لګولی چې د شروع پورس پرېګی للم کې د پی ٹی ایم د سوري لاندې د کامی جرګې د برخوالو او امنیتی ځواکونو تربیان خطی شوی دی او د ګنشمیر خلکو د زخمی کېدو اطلاعات دی. په پی ٹی ایم حکومتي بندیز او داغې په ضد د ریاستی ادارو اقدام نه یوازې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو غندلې بلکې د هیواد دننه سیاسي ماهرین دا ګام د امن په ضد د ریاست تګلارې بولی.
جو تنظیم
کم تنظیم چې ټوله مبارزه د ټي ټي پی په پاکستان کې د نه آبادولو ترهګرو ته د پناه ورکولو او د هغوی سره د ریاست د سازباز خلاف کوي، تاسو په هغه تنظیم بندیز لګوي. دا خو یو ټوقه ده. لدې سرګندېږي چې زمونږ ریاست امن خوښونکي نه خوښوي. کو په داسې غورځنګونو بندیزونه لګي نو پښتانه به فکر کوي چې ریاست د امن په جبه نه پوهیږي او بیا به د خپلو حقونو ترلاسه کولو او د ریاست د سر ټیټولو لپاره بل لار خپلوي، ولې چې هغوی د ریاست د ټي ټي پی پر وړاندې په بیا بیا ټیټ لیدلې دي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې د اکتوبر په شپږمه نیټه په پی ټی ایم پابندي اعلان کړی و. د انساني حقوقو نړیوال تنظیم امنيستي انټرنیشنل د پاکستان په حکومت غږ کړي چې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز او د غورزنګ د فعالانو په ضد د ترهګرۍ د قوانینو استعمال دې په سمدستي ډول ختم کړي. د پاکستان د حکومت چارواکي په پی ټی ایم د بندیز دفاع کوي. پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم داوا کړي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د لومړي سر بیانیه سموا خو اوس پکې په کلاره کلاره تشدد راغلي. منظور پښتین دا تورونه ردوی وای د اولی ورځې نه بیانیا د امن وا او اوس هم پخپل خوره امن غواړي. ماهرین وای چې پر امنه اجتماع کول او اولسی ګټو لپاره تنظیمونه جوړول د هر پاکستانی آئینی حق دی او دا سم نه ده چې د پی ټی ایم په سیر د پر امنه تنظیم نه دا حق او شو کول شي.
ډیر داسې جماعتونه شته چې هغه په ډېر هینیس اوفنسز کې انوالف دي. تحریک طالبان پاکستان مثال زموږ په مخ کې دی. د هغه نه علاوه داسې نور تنظیمونه دي چې کم تمونګ بینډ آؤٹ فٹس وایو چې کم په شیعه سنی فساداتو کې انوالف دي، چې کم پاکستان شهریان دي، خلق دي، د دې په مرګ کې، د دې په ژوبلو کې انوالف دي. نو هغه باندې خو پابندیونه لګي دا، بلکې د هغه لپاره ترامیم شوي دي، د هغه ته د فیسیلیټیز ورکولو لپاره نوی نوی قوانین جوړ شوي دي.
د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پی ټی ایم لا قانونه ګرځولې، د ټي ټي پی او افغان طالبانو سره د رابطو تورونه پرې لګولې چې په پی ټی ایم په 11 اکتوبر خیبر ضلع کې د پښتنو د قومي جرګې عدالت اعلان کړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قامی جمهوری غورځنګ یا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټیو په خیبر ضلع کې د کل ادم ګرځول شوی پی ټی ایم یا په پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو باندې د پولیسو د تشدد او پی ټی ایم باندې د بندیز لګولو مذمت کړی دی. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او نېشنل عوامي پارټیو مشرانو په یو غونډه کې ویلي دي چې دوی به د پی ټی ایم ملاتړ کوي.
پی ټی ایم د جرګې اعلان کړو او د امن د پاره او دلته چې د کومه طرحه غری دي روانه ده د دې خلاف، اوس نه پوهېږم چې د امن ټکې پر ریاست دومره زیات ولې بدل کی او مطلب وار په وار د خپل اکشن نه دا خبر انډورس کړي چې دهشتګردي د سټیټ افیشل پالیسی او د دهشتګردۍ خلاف کسو کم روزي دغه خلاف په دهشتګردي کیږي، ریاست په دهشتګردي کوي. یو دا کریک ڈاؤن شروع شو پغه مونږ خپل ریسپانس وکړو، ملګرو چې کم کم ځکه پوسیبل وغه زمون ملګرو پروټیست کړو، دا بین څه کوم لګید دا انتهایی ډیره افسوسناک خبره وا او دا بین لګولو سره پردا سه ښکارا جواز هم دی او نه هو دو ظاهرا پرون چې زه په لار روانم په سفر کې ومنو غيوب وزیر چې کوم دفاع ته دا یو پریس کانفرنس مو اوریدو په هغه دا وایي چې دی د طالبانو سره اړیکې دي. طالبانو خلاف زه او زمونږ ګوند زما په خیال د ټولو نه قوي اواز او په یو صورت هم نه برداشت کوو. زه ته وایم په دې پی ټی ایم کلیئر دی که نه، د فقیه وزیر دی الزام ته ګورم چې هغه وایي چې د افغان طالبانو د پی ټی پی سره دی تعلقات دي. دا تعلقات ته شوکي که نه کم دي؟ تشپه ویله خو نه کېږي شو خو د کې دنیا ته دوه چې دغه تعلقات دي، مطلب په دې دي چې د دې په دې طریقه د دې تعلقات دي. او که تشپه له تعلقاتو باندې ته یا مثال بالفرض محل شوم کې نو تعلقات خو دا ایسا هم نیوه سره دا فیض حمید چې هلته د کابل د ټیک اوور نه پس هلته لاړو نو دا کم د فوج ایسا وه د کور کمانډر د پېښور په ډي جی ایسا ډي جی ایسا یو په هغه وخت کې
کیسه دا ده چې موږ خو سیاسي خلک یو پروټیست پکو خو دا بین چې لګولې دی د دا خو موږ بالکل ریجیکټ کوو ځکه چې پرامن دغه احتجاج دی، هر چا حق دی، خپل آئینی حق دی پاره راوتل دی هر چا حق دی، او د پښتنو هم حق کې عمره حق دی چې څومره د نورو دی. نو موږ خو به پروټیست کوو، اناؤنس کوو، به هم کوو اوس موږ خپلو کې لا جرګه کوو چې دا سټراتیجي ځکه چې دا خو ډېر خراب حالات شل، دا خو هغه مارشل لا ویسټ مارشل لا نه هم زیات خراب دی.
موږ چې دی موږ به جمهوري پارټیانې پر وطنپال پارټیانې به موږ ټولو په ګډه د دوی په حق کې دریږو، د دوی په حمایت کې به دریږو، موږ به د خپل ولسونو یا اتحاد به نور ټینګوو، موږ به په دې وطن کې د دغسې واقعاتو په خلاف به موږ ډېر پر زور احتجاجونه کوو. او زه ستاسو په توسط ګوره یو اپیل کوم ټول پښتونخوا وطن پارټیانو ته، په هغه کې ملتپال پارټیانو علاوه داسې دلته حکمران پارټي ده د صوبې او هغه د تاریخ انصاف په خپله د اتاب ښکار ده، د مشکلاتو ښکار ده، مولانا فضل الرحمان صاحب ته، د ملک جمهوري پارټیانو ته چې هغه دا پر ټول پښتون وطن باندې حمله ده، پر ټول پښتون افغان ملت باندې حمله ده، د دې په خلاف په کار دي چې دوی خپل رول ادا کړي.
ریاست د کوم جبر او د ظلم شروع کړی دی؟ خو کره خبره شوه چې د پی ټی ایم بنیادی کور مخته لعمل یا مختلف تګلار هغې نیول دي، جرګې نه کم کول وو، جرګه ختمه شي هغې بعد کې هم تړونونه خیال ته بعد کې هم ډېر دي. موږ دا په یو صورت هم نه ورسره منو په دامه نه چې پی ټی ایم یو عدم تشدد تحریک دی، پی ټی ایم څه توپک نه دی اخیستی، پی ټی ایم د ورکو خلکو غږ دی، پی ټی ایم د خلکو لپاره مثال د امن غوښتنه کوي. د دې موږ په ښکاره ملګري هم او د دې کم کالو دن کړی دی هغې دپاره کم مخته عدالتي تګ وو که هغې کې مثال بل څه داسې پرشر جوړولو په دې باندې د دې په بندي ختمولو دپاره به انشاءالله موږ د پی ټی ایم سره خپل ګوند ښه کلک ولاړو.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو د پی ټی ایم د ورستیو ناندرو په اړه باندې د پی ټی ایم په وړاندې چې د حکومت څنګه اوچت شوی دی په دې باندې مونږ نور خبرونه او ریپورټونه به هم په ورسته ولرو په دې پروګرام کې. خو د غنم وړاندې اول برته راځو دلته د واشنگټن یو بل خبر لرو د افغانستان په حواله. او اول دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو په اړه د امریکا دریځ یو ځل بیا تکرار کړی او ټینګار کړی چې دغه ډله لا هم د یو نړیوال ترهګر تنظیم په توګه پیژندل کیږي. افغان طالبانو دا درې کاله افغانستان کې حکومت اعلان کړی خو هیڅ هم تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل، ځکه طالبان په خپل سخت دریځ باندې دریدلې دي. او امریکا ولې یو ځل بیا د طالبانو د ترهګر ګڼلو خبره تکرار کړي دا او نور تفصيلات به زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کړي چې همدا اوس د کانګرس ودانې مخینه موږ سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان ستړی مشه په خیر راغلی. اول د امریکا د خارجه وزارت د ترجمان خبرې کرا سره شریک کړي چې ویلي او وجه څه و چې دا وخت کې یو ځل بیا د طالبانو په وړاندې د واشنگټن دریز روښانه کړي.
د امریکا غږ یو خبريال ته پښتنه وکړه چې دا خبر مخه تراغله ده چې روس تا وایي چې د ترهاګر لیست کې چکم د طالبانو نوم د دوی ته طالبان اخوا کوي. آی امریکا هم دغه شانتي پلان لري یا بدېړه باندې څه کوي؟ نو میتیو میلر دا خبره وکړه د بهرنیو چارو چکم وزارت ته داغه ویان ده. نو هغه ویل چې نه د ترهاګر چې څنګه ډله ده نو هغه وسه ماغه شانتي د امریکا په لیست کې دا شامل ده. دوی دغه شانتي څلار مخ کې نه د خپل کړي او ټینګار هم دغه وکړه چې لاوسه پوري د دوی هغه بیا پښتنه وکړل چې وجه صدا یا د هیومن رائټس باره کې نو هغه و چې مونږه هیومن رائټس باندې پښتنه پورته کړي دي مونږ په غغم کو نړي په هم سیاسي فشار چوي چې هغه حقونه ورکي. مطلب د دین زموږ مطلب هغه ویل په خپل ملر چې خزو حقونه او د جنکو حقونه دي په دې باندې کمپرمایز نه کو یا په دې باندې خبره طالبان به همزان بدلی دي د کم چې دی دغه سره یا سخت رویه خپل کړی دا نو دا به ورته بدلول وي. نو دغه په دغه لند زکه دی جواب پاړه باندې د طالبانو د خبره زکه مخه درغلی و.
آیا طالبانو تر اوسه د واشنگټن د تازه سرګندونو په باب څه خبرګون را خاره کړی دی او کنه؟
در اوسه پورې خو د طالبانو کوم بیان نه درغلی خو مخکنه بیان هم دا چې د خزو مسله د جنکو مسله تعلیم د کاروبار مسله چې کلم پختن شوې دي نو هغه وې دا د افغانستان او بیا وې د طالبانو د حکومت د ننني مسله ده. نو دغه اوسه پورې نوې بیان لانه درغله
د افغانستان په باب د غربي دنیا یو اندېښنه دا ده چې ترهګری ډلې هلته قوي نشي. دلته امریکا کې پرون یو افغان شهري هم د داعش سره د تړاو په الزام ونیول شو. جزئیات یې څه دي؟ دا څوک دی او ولې نیول شوی دی؟
دا په امریکا کې په 15 نومبر چې کوم انتخابات دي دغه کې د ترهاګری یو پلان جوړ شوی وو. دغه اف آی آر یا دغه خبره یا دغه رپورت چې کوم راغلی جسټس ډپارټمنټ کې دغه شکایت نو په هغه باندې ویش کلن یو تند چې دا په سپیشل ویزا باندې راغلی و د افغانستان نه دلته او نوم یې دوی چې کوم خودل نصیر احمد توحیدی دی دوی چې د اسلامیک سټیټ یا د داعش سره د تعلق دی او دوی دغه کوشش کوي چې دلته په انتخاباتو په ورځ باندې ګډبړې جوړ کړي هغه ماحول جوړ کړي چې دوی بډزي وکړي بیا به ځان مرګي وکړي. نو دوی دا کامیابی ګڼي چې یو خوا دی دغه خلک نیولې دي خو بیا چې کوم نوري داري دي نو هغه وایي چې د دې سر نور کسان بلکاس هم شته خو داغي د عمر په اړه باندې سن دي ویلي او هغه وایي چې هغه گرین کارت لرون کړي. نو په دې اړه باندې د امریکا چې کمی اندېخني دي وخت په وخت باندې ښکار کړي خو طالبانو څنګه تاسو په پښتنو کړه نو طالبانو دا وخت په وخت باندې ویلي دي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي یا تر هغه وروسته چې هغه د افغانستان خاوره استعمال کړي. نو په دې کې داسې بیان نه درغله چې آیا د داعش تکم اړیکه چورسونه در کم ځنه و روسته با چې کله دا کیس مخ کې جنو دی به نور معلومات مخه ترازی.
د انتخاباتو خبره یاده شو ویل کی چې ایرانی هکرانو د امریکا انتخابي کمپاینونه پناخه کړی دي په دې اړه څه معلومات لري؟
بالکل د انتخاباتو ته د میاشتې کم ورځې پاتې دی او وخت په وخت باندې امریکا کې روس چین او په دې دغه لګي تورونه لګي خو بیا په ایران باندې چې کم دنه دی چې د دې هکران چې کم دی نو هغه کوشش کوي حاصل کوي چې د دوی دغه نظامونه هک کې بیا خلکو د امریکا په الیکشن باندې په دې نظام باندې چا اعتبار دی باور دی په نو هغه کم کی او دوی بیا دا ویلیند چې هغه خلک چې کمپاینونه کوي نو د هغه دغه هکېدل شي په کار چې غوندون نه دغه مخختنه کړل چې دوی ځان هم پیوړی کړی په دې لحاظ باندې او بیا د کاروباریانو او استادانو بیا د سیاستمدارانو یا د بزنسمنانو د دوی د ایمیل او د هکولو خبره هم دا او دا دوی وایي چې د اسلامیک ګارد چې کوم دی د ایران د هغه په وینا باندې دغه کېدل شي نو دوی دغه مخکې دا خبره هم جاری کړې ده.
ډیر زیات مننه نصر خان چې پوره جزئیات هم موږ سره شریک کړل ژوندۍ اوسي. د اکتوبر په 11 نیټه شې د کلا ادم ګرځول شوې پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پښتو د پښتنو ملي جرګه راغوښتل شوی. آیا دا د پښتنو په تاریخ کې د جرګې څه رول پاتې دی او کنه؟ او بیا دغه بلل شوی جرګه ته حکومت ولې اجازه نه ورکوي؟ په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په دې رپورت کې ووري.
تاریخ پوهان وایي د پښتنو په ټولنه کې د جرګې روایت زرګونه کلونه وړاندې هغه وخت روان شو کله چې پښتنو د کرکلی ژوند روان کړو او هم ځکه جرګه په پښتنه ټولنه کې ډېر مهم رول لوبولی.
جرګه چې دا د پښتونولۍ چې کوم بنیادی ادارې دي او د دې کوم بنیادی قدرونه دي باغی کې چې کوم دا جرګه د پښتونولۍ چې په کوم سیسونه ولاړه ده نو هغه درې دي، یو اجره ده، یو جرګه ده او یو پټ ده. نو دا زمونږ بنیادی اداره هم ده او جرګه کول زمونږ د پښتونولۍ قدر هم ده.
د کلدم ګرځول شوی پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د اکتوبر په 11مه بلل شوی دغه جرګې لپاره چې د پښتون عدالت نوم هم کارول شوی او هم دا وجه ده چې حکومت پلوه قانوني ماهران د حکومت د دې دریز دفاع کوي چې په ریاست کې د عدالت په نوم غونډې جوړول د حکومت ریټ چیلنج کول او غیر قانوني عمل دی. په پېښور های کورټ کې چې د کلدم ګرځول شوی پښتون ژغورنې غورځنګ په خواست لا هم عدالت کومه پریکړه نه ده کړې، خو ملت پاله سیاسي ډلې عوامي نېشنل ګوند دغه جرګې کې د ګډون ویلې دي.
زمون په کلو کې اوسم د پروتول پښتون وطن کې جرګه چې کوم نن اوسم انټیکټا په هر ځای کې انټیکټا جرګه او اوسم چې کوم نه کې د کور په سټې کې کلی په دغه باندې په والا باندې کې د علاقې په والا باندې نوم جرګې کې نه او جرګې فیصله کوي او د جرګې فیصله چې دا اجتماعي فیصله
دا کلدم ګرځول شوی پی ټی ایم بلل شوی جرګه چې د اکتوبر په 11مه به روانیږي او اکثره ځوانان بیا په دې هیله لیدل کیږي چې د جرګې د لارې به د پښتنو ستونزو د حل لارې ولټول شي.
مونږه د ځوان کول په هیڅ باندې د یو ځوان په هیڅ باندې دغه جرګو ته دغه مرکو ته دغه راغونډو ته دغه ته ډیر زیات خوشحالي او دغه هیله ته ساتو چې په پښتونخوا وطن کې ورو را پیخې چې کومې اومستون زیری پښتانه وتا کاغه په هر کچ باندې دي نو دغه بعد د جرګو د لارې د دغه مرکو در لارې د دغه مشرانو د راغونډې دو د لارې دغه تبا یو د حل لار راو باسي.
د پښتنو په خوره چې د جرګې روایت ډیر پخوانی دی او بیا نه یوازې د شخړو او خپلمنځي جګړو د پاره کارول کیږي بلکه د اصلاح او لارخونې رول هم لوبوي، خو کارپوهان وایي د جدید ریاستی نظام دننه بیا پارلمان وست جرګې ځای نیول دی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن لیدونکو اوریدونکو لکه څنګه چې مو د پروګرام په سر کې هم واوریدل، نن پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ ویل دي چې د دوی په فعالانو باندې د پولیسو لخوا بریدونه شوي دي په د جرګې په مقام کې چې په خیبر کې جوړیدونکې ده، او هلته دوی وایي چې د دوی درې کسان وژل شوي او د لسونه ډیر زخمیان دي. په عین وخت کې د حکومتي چارواکو لخوا هم ديني بیانونه راغلي دي. حکومت په پی ټی ایم باندې بندیز لګولې دي او دا لانجی چی دا روان دی او روسی حال به مونږه زمونږه همکار ارباب محمود علی صاحب چې ما سره په سټوډیو کې دی را سره شریک کړي. ارباب صاحب سلامونه، سټډیو مشي. اول خدای راته وایسي چې د پاکستان داخله وزیر محسن نقوی چې کوم تازه بیان ورکړی دی د پی ټی ایم په حوالې سره د جزئیات څه دي؟
بالکل، اسیګه چې تاسو ویل د پاکستان مرکزی حکومت د اتوار په ورځ باندې پی ټی ایم یو کل ادم ناچله ډله ګرځولې و. هغوی نن چې کوم صورتحال رامخته شوی دی مختلفو خواو لخوا، د سیاسي ګوندونو لخوا، د سړونکو لخوا، د دې غندنه شوی ده. نو په داسې حال کې هغوی دغه خبری غونډې ته وینا کړې ده او هغوی ویلي چې د ترهګرۍ کم انسداد دهشتګردي چې کم یو قانون دی پاکستان کې، هغه یو لسمې مادې لاندې دغه ګام پورته کړی شوی دی. هغه وایي چې پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ دوی د ریاست او د حکومت په ضد قانون پورته کوي، شعارونه ورکوي او هغوی ویډیوګانې چې دی هغه د بهر نه پیسې هغه ته ورکول کیږي، دغه ټول فاندنګ کیږي د هغه سره.
داسې ثبوتونه عمران کړل او کاسې یوازې صرف داوی وکړ.
دلته کې زبر حواله ورکم د کتونکو لپاره چې په اپریل کال 2019 کې د پاکستان د پوز هغه وخت وایاندو میجر آصف غفور، هغه هم دغه قسمه تورونه لګولې او هغه چې موږ سره ثبوتونه دي 2019 او 2020 تر اوسه پر عدالت د قضیه نه وتله دی دا وخت هم مرکزی حکومت دغه بندیز لګولې دی اعلان کړی دی هغه وچ جرګه اجازه شته مونږ ورکو هر چا سره خبرو ته تیار یو خو دوی چې کومه طریقه یا کومه لار خپل کړی ده دا د جرګه نه ده دا د عدالت کله جرګه نوم ورته ورکی کله عدالت نوم ورکی نو دومره ډیر لوی تعداد کې په جرګه کې خلک نه کینی هغه اوسو کسان کینی
خیبر پښتونخوا صوبه کې د پی ټی آی یا د تحریک طالب د تحریک انصاف حکومت چلیږي او نن چې په پی ټی ایم په کسانو باندې عملی هم شوې دي پولیسو عملی کړی دي اوس د تحریک د پی ټی آی یا د تحریک انصاف دریت څه دی آیا د دوی د ګوند کسانو څه خبري کړی دي په دې باندې
د دوی د وایند بیرستر سیف هغه یو ویډیو پیغام جاری کړی دی او هغه هم دا خبره کړې چې دا مرکزی حکومت لخوا په دې باندې بندیز لګول شوی دی کل ادم ډله ده او د دوی چې څه قسمه د سره تعلق کیږي د دینه مخکې یو نوټیفیکیشن جاری شو پښتونخوا کې هغه ویل چې سرکاري کسان چې دی کده د دوی سره تعلق ساتي د دوی غونډو ته ورزي نو هغه نه منې کړی وو چې هغه ته بنه ورزي دوی وایي چې دا کل ادم ګرځول شوی دی مرکزی حکومت لخوا نو دوی په هیڅ صورت باندې اخوی ته اجازه نه ورکړي
یعنی پی ټی ایم په برخه کې کته هم پی ټی آی د مرکزی حکومت سره په نورو برخو کې اختلافات لري خو د پی ټی ایم په برخه کې بیا سره یو لاس یو خلدي وایي چې د مرکزی حکومت پر اساس دا هم لیکلي
او د داسې خبرو کړ چې دی وایي چې دا مرکزی حکومت دا فیصله به موږ عملی کوو هغه چې کم څنګه اعلان کړي نوټیفیکیشن جاری کړي د هواوی دا خبره هم ورسره کړي د پدغه ویډیو پیغام کې چې اعلی وزیر یا وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا علي امین ګنداپور هغه غونډه کړي د کابینې غونډه شوه دا هغه ته د توتري خپل چې کم را مخته شوه دی دا هغه تفصیل ورته ورکړي شوه دی او هغه ویلي دی غوښتنه کړي د پدې کې او په خاص توګه کوکی خیل نوم په کې هغه ست دغه چا پزما کوي چې دا غونډه کېداله او هغه ورته ویلو چې موږ به دې ته ځای ورکړو اغه نو ما غسته چې د دې راشي جرګه دی چې د وزیر اعلی سره کینی خبره اترو کړو او دا غواړو چې موږ د خبره په خبرو د مسله د خبرو اترو د لارې حل کړو خو هغه و چې چاته به اجازه نه ورکول کیږي د کله د
یو دوه غندونو د مشانو خبرې موږ واوریدلې مخکې د مثلا د موسن داور سره خبرې مو واوریدلې په شاګاور د نورو غندونو د خوانڅه عکس العملونه خودل شوې دي په دې برخه کې
دلته به زوس مولانا فضل الرحمن چې اوس لګشي به مخکې هغه خپل بیان جاری کړ مولانا فضل الرحمن په دغه بیان که وای چې په زور باندې اغه کې دوانه نوم غسل چې اغه ځکه خلکو باندې دزي کول دا په هیڅ صورت باندې سم خبره نه ده بلکې کله چې تحریکونه داسې شروع شي او اغه په زور چکول کیږي نو اغه بیا نور هم په زور سره راوټو کیږي نو هغه چې د طاقت لاره په هیڅ صورت د قبلونه ور نه را چې کم باندې تشدد شویل دا نه کول پکار عوامي نېشنل ګوند په اسمبلی کې د اغه نثار باز اغه د دې غندنه کړې دا اغه ویلي چې د جرګې نه خلک منې کول پر امن طریقې سره دا سم خبره نه ده دغه سی افتاب احمد خان شرپو چې خپل ګوند هغه هم دا خبره کړې دا غوښته قومي وطن پارټي چې د غندنه کړې دا هغه ویلي چې د زور او داسې د جبر نه کار نه دی اخستل پکار د دې سره سيزونه خرابې خو یو تازه خبر چې کوم اوس راغلی رامختشه وي د هغه خیبر پښتونخوا اسمبلی د دې پیښې د ټول تحقیقات لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده چې دا غوي غونډه به ډیر زر شروع کیږي او ډومبه به پاره مشرانو کې به کمشنر راغواړي او دغه سي کم چې د خیبر پښتونخوا کې د انتظامی مشر دی چیف سیکرټری دی هغه ته بلنه ورکړي چې د راشي خپل وضاحت وکړي بده
او روسي حال په سیمه کې څنګه دی آیا دا جرګه به وشي نه وشي پی ټی ایم څه وایي او سیمه کې خلک آلته تلای شي نشي تلای
سهار ته کوم ډز شو به پاره کې درې کسان وجل شي دي او هغه مړي کم چې تر اوسه پورې خبرونه دي هغه مړي چې دي هغه کم ځکه جرګه پروګرام وو د دې چې کم ځکه جرګه کوله هغه ته وړل شي دي هغه جنازه آلته شوه ده اوس هغه خوره تسپره شي دي یا نه سپارل شوی معلومات بلا نشته نور جو بل کسان چې دي هغه ایچ ایم سی حیدرآباد کې میډیکل کمپلیکس پتال لې الته کې علاج کیږي او بل چې کم صورتحال ده اوس پورې
سیسونه وایي لارې هم وایس بندي شوې دي
د داسې ویل کېدل کم رپورټونه چې وو د شمالي او جنوبي وزیرستان قافله را روان وي په لويش مار کې خلک را روان وو د پی ټی ایم غړي چې دین په ډیجیټل میډیا یا سوشل میډیا باندې وایي چې پاغي باندې دزې شوې دي او هغه سرکلي شوې دي او داسې رپورټونه خبرونه هم دي چې کوهار ټنل چې دغه لارې د پدې باندې خلک راوځي هغه هم تړل شوې ده بند کړی شوی د پاکستان حکومت دا وایي چې دغلت کې دوران کارو خلاف عملیات پیل کړی دي او دغلت کې داسې اطلاعات دي چې څوک شرخ ورول غواړي نو دغه وجنه دا ټنل هم تړل شوی دی
انډی رضیا مننه ارباب صاحب
مننه
سلامات او اوس راځو د پاکستان په اړه نور رپورټونه ته. د نړیوالو او سیمایزو چارو ماهرین وایي په اسلام آباد کې کېدونکې د شانګهای همکارۍ د تنظیم سرمشریزه غونډه به د پاکستان لپاره یو مهمه موقع وي چې د غړي هوادونو سره خپل اقتصادي او سفارتي اړیکې د ځان په ګټه پراخ کړي او دغه هوادونو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په یو متفقه تګلارې سلا کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې اوریدئ.
د شنګای همکارۍ تنظیم په کال 2001 کې جوړ شوی وو چې نه غړي لري. چین، روسیا، قرغستان، قازاقستان، ازبکستان د تنظیم لومړني غړي دي، خو پاکستان، هندوستان او ایران په کال 2011 کې غړي توپ تر لاسه کړی دی. پاکستان کی حکومت د شنګای همکارۍ د تنظیم د غونډې په محل د امنیت د ټینګښت لپاره د وړاندې څخه سخت امنیتی تدابیر په پام کې نیولي او ورسره پوز هم ځای په ځای کړی شوی دی. د سیمایزو چارو کارپوهان وایي د شنګای همکارۍ سازمان به د پاکستان لپاره خورا سفارتي او اقتصادي ګټې ولري.
دغه کې به پاکستان ته دا موقع ملاو شي چې خپل اقتصادي تعلقات او روابط چې کم دي هغه چې کم ممبر ممالک دي هغه سره پیغ باندې مکالمه وکړي، پیغ استا خپل پاکستان کیس وخی چې پاکستان څنګه د اقتصادي تور باندې یو موضوع ملک ته چې هغه کې انویسټمنټ وشي، چې په هغه کې کنیکټیویټي هب هم پاکستان یو کردار ادا کوي شي. هغه نه علاوه پاکستان ډیپلوماټیکلی چې کم سفارتکاری تور باندې یو ډېر اهم میټینګ دی دا او دا دنیا دا خیل چې پاکستان کې دا صلاحیت شته چې هغه دونه غټ لیول وال میټینګونه چې کم دي هغه میزبانی کوي شي او په صحیح طریقے سره ایگزیکیوټ کوي هم شي.
پاکستان په داسې حال کې د شنګای همکارۍ د تنظیم قربتوب کوي چې دا هیواد د سختو اقتصادي، سیاسي او امنیتی چیلنجونو سره مخ دی. د تیر اتوار په شپه د پاکستان غټ اقتصادي ښار کراچۍ د نړیوال هوایی میدان نه بهر د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوي چې له کبله په دې هیواد کې یو ځل بیا د امنیت په اړه اندېښنې پارېدلې دي. ماهرین وایي پاکستان کې اوس رجحان لیدل کیږي چې هیواد د جیو سټریټیجیک په ځای د جیو اکانومي په لار تلل وکړي او د شنګای همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه کې پاکستان خپل دا تګلار مخ په وړاندې بوتلی او واضح کولی شي.
یہ ایک بہت اہم ہوگی کانفرنس.
پدې لړ کې به دا یو مهم کانفرنس وي او پدې کې به د پاکستان لپاره تر ټولو مهمه موقع یا موضوع د منځنی ایشیا سره د پیوستون وي، ولې چې د چین د پاکستان د سی پیک په اړه له مخکې څخه ډیر کار شوی دی. د پاکستان او چین ترمنځ دوړخیزه تجارت نږدې 40 ارب ډالر دی، خو د منځنی ایشیا سره د پاکستان زمکنی تړون د دې هیواد زوړ خوب دی.
سیړونکو وای په دې غونډه کې به د سیمې دننه پروانه تر هغه غره خبرې کېدل هم یو اهمیت ولري.
اغه نه علاوه د تر هغه غره خلاف چې کم د ایسیو تنظیم چې یو ایجنډا پوینټ دی اغه ډیسکس کول د لپاره هم دا میټینګ ډیر اهمیت لري، په شمول چې کم تر هغه غره له افغانستان نه پهلو کېږي او خطرات له حق دی په ټولي خطه ته اغه ډیسکس کول د لپاره هم ډیر اهمیت لري.
ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 14 او 15 اسلام آباد کې کېدونکې د شنګای همکارۍ د تنظیم په دې مهمه غونډه کې د روس، چین او هندستان لړپولي سفارتکاران ګډون وکړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی ډیو د روانو چارو خبري خبرونه ده چې فواد لامی د واشنگټن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کوم. اوس هم راځو د امریکا حالاتو ته. د امریکا په خوانی صدر او د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونالد ترامپ او د هغه ګڼ شمیر پلویانو بغیر له کوم ثبوت داوا کړی چې د کال 2020 په انتخاباتو کې ورسره درغلي شوی او دوی خبرداري ورکړی چې دغه سیور سره پر راتلونکو انتخاباتو کې هم کېدل شي. خو په میشیګن کې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند انتخاباتي چارواکو دغه داوی رد کړی او امریکایانو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی رایه به خوندي وي. د وایټ هاوس نه د ویو ای د خبريالې پیتسي ویدا کاسوارا رپورت د بختور شاه پغه کې.
دا د کال 2020 د انتخاباتو ورځ ده چې مظاهره چیان پکې د شمیرې د ودرولو غوښتنه کوي. د ډونالد ټرمپ پلویان چې په انتخاباتو کې د درغلی د دروغو په داوو قاریدلی په انتخابي چارواکو دبا وچوي چې د وټونو شمیره دی ودروي. په میشیګن کې د ټرمپ اکثره پلویان اندېښمن دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ورسره درغلی ونشي.
زموږ حکومت او موږ به ترې هر ډول پوښتنې کوو. کاش دا غسه نه وای، خو امریکا کې داسې نه کیږي. موږ په هیڅ چا باور نه شو کولای.
یو مثال صرف یو مثال پوره دی چې د ټول نظام پړه پښتنې را ولاړې کړي.
د کال 2020 په انتخاباتو کې د درغلي تورونه د امریکای په عدالتونو کې دروغ ثابت شوی دی، خو بیا هم په ریپبلیکن ډله کې په انتخاباتو کې د درغلي افواګانې توند شوی. نظر پښتنې ښایي هغوی د انتخاباتو د نتیجو په اړه د سرکاري شمیرو په ځای په ټرمپ ډیر باور کوي. انتخابی چارواکي په هغه ریاستونو کې چې پکې یو ګوند ته هم ښکارا برتري نه ده ترلاسه، هڅې کوي چې خلک په دې خبره قانع کړي چې دا غوی رای خوندي دي او وای د دروغ افواګانې خطرناک دي.
دغه افواګانې کله کله د انتخابی چارواکو د پاره خطرناکې ثابتې دي، شي خو بیا هم که د تشدد سبب ونه ګرځي نو په ولس کې د انتخابی نظام پړه بے باوري خوروي، کوم چې زموږ د ملک او جمهوریت د پاره خنه دي.
په ډیرو ریاستونو کې د ریپبلیکن ګوند پلویان هڅه کوي چې خلکو ته باور ورکړي چې انتخابات خوندي دي. په دوی کې د میشیګن انتخابي چارواکي جاستن روبک هم شامل دي. هغه وایي دا یو روانه مبارزه ده.
زمونږ سیاسي مشرانو لپاره کار ده چې په هر کچه پورا حقیقتونه او معلومات را جمع کړي، او زما په خیال چې ترسو دغه سینوي په انتخابي نظام به باور ګران وي.
په میشیګن ریاست کې د ټرمپ پلویانو د دغه ریاست دیموکراتا خارجه وزیر جاستن بنسن باندې د مقدمه دړه کړی چې دا غي یو کارکونکي د غیر حاضر رای ورکونکو په خالی بیلټ پیپرو یا وټونو کې لاس وهل.
که جاسلن بنسن د قانون سره سم خبرګون نه خوده نو مونږ به هغه عدالت ته بوزو چې دغه کښاله ته جواب وایي.
خمیرمن بنسن دغه تورن رد کړي او دغه د ریپبلیکن ګوند انتخابي چال بللې.
ان جنرال وی سی لاسوټس ماسکریډینګ
په عامه توګه موږ داسې مقدمه وینو چې په حقیقت کې په ولس کې د انتخاباتو په اړه بے باوري خوروي.
ریپبلیکنز او ډیموکراتان په هغه ریاستونو کې دغه سي انتخابي مقدمه جمع کوي چرته چې یو ګوند هم اکثریت نوي ترلاسه، چې مقصد یې د نومبر په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې ګډوډي رامینځته کول وي.
any kind of legal challenge happening this close to an election
انتخابات ته نږدې دا ډول مقدمه وکیلانو ته یو موقع ورکوي چې کچيري د هغوی د مرزي سره سم نتیجې را مخې ته نشي نو هغوی به په اسانۍ سره په عدالت کې چیلنج کولی شي.
د دین علاوه نور ممکنه حل ځلې هم کېدلی شي چې د انتخاباتو په نتیجو اثر ورزيده شي. د مثال په توګه که د ټرمپ پلوي انتخابي چارواکي د وټونو شمیره کې لم لټ وکړي نو هم په انتخاباتو کې ګډوډي راوستل شي. د وی او وی پټسي ودا کسواره د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د اکتوبر په اوله د نائب صدارت عہدې ته ډیموکرات او ریپبلیکن کاندیدانو په ټی وی باندې مخامخ مباحثه وکړه چې د دواړو ترمنځ په خارجي پالیسي کې اهم فرقونه راڅرګند شول. دا فرقونه څه دي؟ په دې اړه د وی وی نیوز دغه معلوماتي رپورت می تاسو ته تیار کړی دی.
د امریکا صدارتي انتخاباتو ته صرف یو څو هفتې وخت پاتې دی. د نړیوالو کړکیچونو په اړه د ډیموکرات ټیم والز او ریپبلیکن جی ډی وینس د ریزونه ډیر سره توپیر لري، او دا ښیي چې په بهرنۍ پالیسي کې د دوی هر یو ترجیحات په نړیواله کچه د امریکې په کردار څومره اثر غورځولی شي. د روس اوکراین شخړه جی ډی وینس د ګوله بارودو په پیداوار کې د محدودیتونو په یادولو سره اوکراین ته د پوځي مرستو په جاري ساتلو کې د امریکې په صلاحیت اندېښنه څرګنده کړې. هغه د یوې دفاعي ستراتیژۍ طرفداري کوي او باور لري چې د اوږدمهاله پوځي ملاتړ پر ځای د مذاکراتو د لارې امن راوستل ډېر ممکن دي. ټیم والز والز په اوکراین باندې د روس یرغل غندلی او د روانو مرستو جاري ساتل غواړي. هغه د مینیسوتا او د اوکراین د چرنیهف ښار ترمنځ د ملګرتیا زمینه هم برابر کړې چې د روس د جارحیت پر ضد د اوکراین ملاتړ ته د غژمنه ښیي. د دې یرغل په دویمه کلیزه والز په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې اوکراین سره پر خپل ملاتړ بیا ټینګار وکړ. چین جی ډی وینس وینس د فاکس نیوز سره په یو امریکا کې وویل چې هغه چین ته د یوې سترې خطرې په نظر ګوري او د چین د طاقتور کېدو د مقابلې د پالیسیو حمایت کوي. دغه تګلاره کې په چینایي درآمداتو باندې د تعرفو زیاتول، د امریکا پیداواري صلاحیت فروغ ورکول او د چین د تجارتي ملګري د حیثیت اخیستل شامل دي. د چینل نیوز ایشیا تر مخه وینس داسې قانوني مساوده هم وړاندې کړي چې د کرنسی په ارزښت کې د مصنوعي لاسوهنې مخه ونیسي او مالیاتي ضوابط عملي کړي. ټیم والز والز د چین له خوا بشری خلاف ورزي باندې نیو کې کړی، مګر د بیجنګ سره د پخوانی صدر ډونالد ترامپ د تجارتي جنگ خلاف دی. د خارجي روابطو د کنسول تر مخه والز د بشری حقوقو د مسلې دفاع کوي، مګر غواړي چې د چین سره همکاري پر ځای پاتې وي. د اسرائیل فلسطینیانو شخړه جی ڈی وینس ونس د امریکا اسرائیل د یو قوي اتحاد ملاتړ دی او غواړي اسرائیل سره امنیتي مرستې جاری پاتې وي. د یو ای نیوز رپورټ تر مخه هغه په منځني ختیځ کې د امریکا یو پراګماتیک یا عملی کردار طرفدار دی او د خطې د استحکام ساتلو لپاره د پوځي مرستو په اهمیت ټینګار کوي. ټیم والز والز په اسرائیل باندې د حماس حملې غندنه کړې او د دزبندۍ او فلسطینیانو ته د بشري امداد زیاتولو طرفدار دی. هغه د دوه ریاست ترکیب ملاتړ دی او د خارجي روابطو د کنسول تر مخه اسرائیل سره د امریکا د مرستو او ایران سره د جوهري لوزنامې حمایت کړي. د کډوالو مسله جی ڈی وینس وینس د کډوالو په اړه د سختو پالیسیو ملاتړ دی چې پکې د سرحد امنیت مضبوطول او د ناقانونه مهاجرت کچه راټیټول شامل دي. د هله اخبار لیکي چې وینس اټینګار کوي د اسناد نه لرونکو کډوالو راتګ د محدود کړی شي او پر ځای دي د قانوني لارونو کډوالو وصولو ته ترجیح ورکړي شي او د کډوالو قوانين دي کلک عملی شي. ټیم والز والز غواړي د دینو ځانګړو اسناد لرونکو کډوالو د لپاره د شهريت اخیستلو لاره هواره شي او په کډوالو قانون کې د جامع اصلاحاتو ملاتړ دی. والز تیر کال د یوې قانوني مسودې په منځورولو سره د هغو پالیسیو حمایت هم کړی چې په مینیسوتا ایالت کې د بی اسناد کډوالو ته د ډرایوینګ لایسنس اخیستلو ته اجازه ورکړي. د تجارت پالیسی جی ڈی وینس د اوسنوي تجارتي لوزمو ناقد پاتې شوی په خصوص د هغه چې د چین سره ده. وینس په چینایي درآمداتو باندې د تعرفو زیاتولو پلوی دی او غواړي خارجي پیداوار ته د امریکا ضرورت کم کړي. چینل نیوز ایشیا وایي وینس د داخلي صنعت د بحاله کولو، د امریکایانو د روزګار او دانشورانه ملکیت د تحفظ لپاره پالیسي وړاندې کړې دي. والز د مینیسوتا د گورنر په حیثیت کې غوښتل چې د کینیډا سره تجارت پراخ کړي او یورپ ته یې د تجارتي پلاوی د لیګلو خیال درلود. د خارجي روابطو د کنسول تر مخه کڅه هم والز د آزاد تجارت دینو لوزمو په اړه مثبت نظر نه لري، خو د مینیسوتا د کاروبارونو لپاره د نړیوالو اقتصادي تعلقاتو د توسعې حمایت کوي. په منځنی ختیځ کې د جنگ اور بل دی او اسرائیل په لبنان کې هوایی او ځمکني بریدونه جاری ساتلي دي. په همدې حال کې خبر ورکړل شو چې د حزب الله په یو راکټي برید کې په اسرائیل کې مرګ ژوبله پیښه شوې ده. بل خوانه د امریکا صدر جو بایدن او نائب صدر کاملا هاریس نن د ټلیفون د لارې د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړې. د منځنی ختیځ د شخړو تازه صورتحال به زموږ خبريال او څېړونکي جهانگیر خټک صاحب وړاندې کړي چې همدا شیبه په سکایپ باندې موږ سره په پروګرام کې دي. خټک صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. اول کې د لبنان د جګړې تازه جزئیات موږ سره شریک کړي، نوې خبرې په کیسه دي.
ډیره مننه فواد صاحب. بالکل چې کوم خبرونه د لبنان نه را روان دي نو هغه مده کدي چې اسرائیل الته خپل عملیات جاری ساتلي دي. د اسرائیل د مسلسل لبنان مختلفو سیمو کې کلو او خارګوټو کې او خارونو کې خلکو ته دا حکم ورکوي چې دا علاقې د خالی کړل شي، ځکه چې هغه دلته به عملیات کوي. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو وینا دا ده چې د لبنان 25% ځمکه د اسرائیل ایویکویشن اوردرز یعنی د خپل کورونه خالی کولو حکم درلاندې ده. یعنی اسرائیل ورته ویل چې خلکو ته چې دا کورونه پریک دی، ځکه چې دلته به بریدونه کیږي. نو دا الته کې بریدونو وسط دومره دی. تر اوسه پورې ورسته دوه اونو کې یو ویش سو نه زیات لبنانیان خپل ژوند بیللې دي، چې کم کې ډیر شمیره د حزب الله غړوم ده، حزب الله مشرانو هم ده، او سره دا چې په خوره په ځمکه هم اسرائیلی فوج خپل اپریشنز زیاتوي. د وخت د اسرائیلی فوج تقریبا 100 ډیویژنز په لبنان کې عملیات کوي. حزب الله د طرفه دا دعوه کیږي لګیا دی چې نن ورسته سلی رښتو ساتو کې هغه د اسرائیلی فوج سره پیشقدمی یې سره کړی دا او هغه ورسته بوتلې دي د لبنان په یو سیمه کې چې کمزه کې دی په منځ کې نخته روانې دي. نو په امید توګه جګړه روانه ده او دا چې مرګ جوبلې خبرونه مسلسل را روان دي او دا چې تقریبا 1.4 ملیون خلک په کډواله مجبور شوی دي. د ملګرو ملتونو دا خبرداري ورکړې چې دلته کې چې کم حالات جوړ شوی دی دینه هم یو بشری ناورین ډیرو سیمو کې جوړې دي شي ولې چې الته کې هم بشری د اسرائیل د طرفه ډیر درنه بمباری شوې ده او د لبنان او د اسرائیل پوله تر نږدې د لبنان چې کم خارګوټی دي او کلی دي هغه کې اکثریت یا خو مکمل توبه تباه شوی دي یا جزوی توګه به تباه شوی دي نو بالکل لته جګړه روانه ده او بل طرف نه حزب الله د طرفه هم په اسرائیل باندې بریدونه جاری دي لکه تاسو ذکر وکړلو چې ورسته سلیری ساتو کې حزب الله دا دعوه کړی ده چې هغه لګ تر لګا سلويخت راګټونه د اسرائیل باندې غرزولې دي سر د ګولان چې کوم مقبوضه ګولان سیمه ده هغه ته کې غرزیدلې دي او سه حیفا چې کوم د اسرائیل دریم لوی ښار دی هغه ته غرزیدلې دي او لګ تر لګا درې اسرائیلیانو مرګ خبرونه دي او شپک پکې ټپیان دي
یو بل خبره هغه دا چې اسرائیل د حزب الله د مشر حسن نصرالله د ممکنات ځایناسي د وژلو داوا هم کړي دا داوا تصدیق شوې ده او کنه او بل دا چې د حزب الله مشرتابه اوس څومره کمزوري شوی
کړي دا خبرونه بالکل ستدي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن دا اعلان کړی دی چې مونږه هاشم صفی الدین شپېته کلن د حزب الله ممکنه نوې مشر مونږه هغه وجلې دي دا هغه نن اعلان کړی دی خو هڅه دا خبرونه د دریمې د اکتوبر دریمې نیټې نه تقریبا 15 ورځې اول نه شروع شوی وي او یا شپږ ورځې اول نه چې صفی الدین په یو هوایی بریت کې پنخه شوی دی او دا چې هغه حزب الله سره رابطه ختمه شوی ده او اوس پورې حزب الله د دې خبرې تصدیق نه دی کړی هاشم صفی الدین کا واقعي سره پنخه شوی ده چې حزب الله طرف ته د دې تصدیق نه دی شوی هغه خاموش دی نو کدا واقعي دا خبر رښتیا ای نو دا به یقینا چې حزب الله د پاره یو لوی نقصان وي ځکه چې دا نه یوازې دا چې ممکنه توګه به نوې حزب الله لیډر جوړې دی شو بلکې ورسره دا چې دا د پخوانی چې کوم د حزب الله مشر حسن نصر الله دا دغه سکت روز زوی هم دی او دا چې د ایران سره ډیر نږدې اړیکې وي ځکه چې د زوی واده دا ایران چې کوم پخوانی جنرال او چې کوم امریکای په یو بریټ کې وجل شو قاسم سلیمانی دا غلور سره ود شوې دي نو دا یو ډیر مهم سړیو کدا واقعي سره په نخښه وي نو بالکل دا خبرونه شته دي چې اسرائیلانو دا دا ودا چې هغه دا په کامیابی سره نخښه کړي دي او دا چې هغه مړ شوی دي پرشتیا سړي دا یا په حال مکمل توګه معلومات دي
د لبنان نه کورتیر شو غزه کې هم د تازه حمله خبرونه ورکړي شوی جزئیات څه دي
کوری غزا کې خو مسلسل دادی نن خبرونه دادی چې اسرائیل په غزا کې درې هسپتالونو ته دا حکم ورکړی دی چې هغه دی خالی کړل شي غزا کې اوس خو تقریبا شپږ ډیر شونه زیات هسپتالونو هغه نه نیم نه زیات خو تباه شوی دی او چې کم سپاتی و هغه جزوی توګه باندې کار کوي یو نیم کا پکې مکمل توګه باندې کار کوي کني جزوی توګه باندې ټول کار کوي نو هغه د وژنا التکه بشری ناورین اوله ده زیاتو د ملګرو ملتونو مشر منشي دا وینا ده چې دا اوس د نه یو دوزخ جوړ شوی دی دلته ژوند دومره خراب شوی دی او دا چې نن یو بمباری شوی دا د اسرائیل پر د طرفه په غزا کې چې کم تر کم کې لکتر لګش پېته کسانو د ژوند بیلات خبرونه دي چې شپته کسان پکې مړ شوی دي نو امید کوم تقریبا 2000 فلسطینیانو چې کم کې اکثر ماشومان او خزي دي د هغه اوس پر خپل ژوند بیلل دي په حقیقت هیڅ چاته نه دی معلوم چې څومره خلک خپل ژوند بیللې او جنگ جاری دی دغه چې ورسته 100 ورځې کې د حماس تر طرفه بیا بریدونه شوې دي او نن دا خبرونه دي چې حماس یو ځل بیا خپل ځواکونو نوې ریکروټمنټ کړی دی او لکتر لګا 15000 جنگیالي نور زیات کړی دی خپل ځواکونو کې نو جګړه التم روانه
ده ډیر مننه د منځنی ختیځ پاړه باندې خو مو پوره خبري وکړې تاسو دا شیبه د فلوریدا ایالت د امریکا د فلوریدا ایالت نمنګ سره یاست او بل اهم خبر خدا دی چې په فلوریدا باندې یو ډیر ستر او قوي سمندري طوفان هم راتلون کې دی دغه ځای حال سره شریک کړي تاسو چې لیدلی او سره واندی زګور مساس تر شال ته د شوشو شاته بارانم خکاری او داسې اوا طوفانی ده
جی بالکل په واسه بدل ته کې خو کیسه کافی خراب ده سده چې هغه سیمه چې کومه سمندر په غاړه دي چې کوم ته موږ ټمپا بی ایریا وایي چې کوم کې سنت پیټسبرګ کلیر واټر دا علاقې په کې راځي نو هغه ته کې خو خلکو ته مکمل توګه باندې کورونا خالی کولو حکم ورکړل شو پرون نه ساکي او پرون نه د ټمپا ایئرپورټ چې کوم د ټمپا بی ایریا کې دی یعنی د سمندر سره نږدې دی هغه پرون سهار 9 بجې ناغه بند کړل شو تړل شو ټول فلایټس بند شوی دي او بیا ورته دا چې لکه دومره دا خراب طوفان دی چې کم دا ساينس په هان دی هغه دا وینا ده چې ټمپا کې چې کم اول دومره لوی طوفان راغله او هغه تقریبا 10 کال اول راغله نو نه سوا یو وشتم کې هغه نه پس دا تقریبا کیټګوري 4 یا کیټګوري 5 یا واده نه دا تک چې را روان تقریبا لسونه 1207 کې دا چې کم توي پر ځمکه بدلته راځي او کم سپیډ سره به هوا وي نو دلته اوس دا یعنی زه خو دلته اوسې کم نه خو چکه دلته راځم نو ماته مغه ټوئیټر باندې د پغه باندې فون باندې ته میسیجز راځي چې خیال اوساتي اوس تقریبا د دې پروګرام نه 15 منټه اول ماته یو میسیج راغلو چې دا طوفان ډیر نږدې دی او اني ټایم دا دلته لینډ فال کول شي یعنی دلته راتلې شي نو خیال اوساتي ششونه ځان لري ساتي مونږ ته دا ویل شوی چې لګ تر لګ درې ورځې خوراک ځان سره کېک دی موټر او کې پېټرول پورا ډک اوتاتي او دا چې کیش ځان سره کې دی دا چې کا بجلی لاړل نو به کریډټ کارډونه کار نه کوي نو دا هم ورته ورکول شوی او به د سنگینی دومره دا چې صدر بایدن نن د افریقا او د یورپ په سفر تلونه او هغه خپل سفر هم وزن ډولو او هغه د طوفان د وجه نه دلته پاتې شولو نو دلته کې حالات کافی زیات سنگین دي کتل به دا غواړي چې دا سمره زیان کوي ځکه چې د ناول یو بل هلین هم لوی طوفان راغلو هغه هم دلته کې کافی نقصان کړو ګرچه هغه په ټیم په نو راغله او دا برای راس په ټیم په راځي لګیا دي 3 میلیونه خلکو خار دی دا او دا چې کم فلوریدا یاله ته د لوی خارونو کې راځي لګیا او دلته کې د طوفان راتک او دلته کې اوس ډیر سکولونه چې کم دي هغه شیلټر جوړ کړل شوی دي خلکل ته پناه اخلي او بیا دې زونز کې پورا خار تقسیم کړي دي لکه زو اس یو زون کې هم نو ماته مونږ ته دا ویل شوی چې تاسو په الحال هغه هوا نه بچوي چې کم بدل تر راځي ځکه چې زیات نقصان هوا کوي باران په تقریبا یو فټ باران را روان یو سو ساتو کې 12 انچ نه زیات باران امید دي نو بالکل ډیر سنگین دي او دره نقصان کې دی شي چې کم ته وی لایف تھریټنینګ سچویشن
خدای مو وساته په ځان باندې خیال ساتي د ځان پام ساتي او د الله په امان کې اوسې ډیر مننه چې راغله او روسي حال مو موږ سره شریک کام د مزيني ختیځ او هم د فلوریدا ډیر
مننه ډیر مننه ډیر مننه
چېډیم کې وایي د ایران او اسرائیل ترمنځ روانه شخړه کې وګدیږي نو د جنگ پراختیا د سیمایزو هیوادونو د سونزو سیوا کولو ترڅنګ په نړیوال مارکیټ کې د اقتصادي مشکلاتو سبب هم ګرځیدل شي دوی وایي په منځني ختیځ کې د جنگ د مخنیوي او د تاوتریخوالي کمولو لپاره باید امریکا او نور غربي هیوادونه په چټکتیا سره ګامونه واخلي په دې اړه پام وکړي د عبدالرزاق رپورت
د نړیوالو چارو ماهرین وای د ایران او اسرائیل ترمنځ کې جنگ سیوا کیږي او په ترڅ کې اسرائیل دغه هواد د تیلو د ذخیرو ترڅنګ نور تنصیبات پنه خکې نو دا اندېښنه شتون لري چې د ایران جوابي بریدونو سره مغربي نړۍ ته د تیلو او نورو تجارتي مالونو د رسد متاثر کېدو سره سره په نړیواله کچه د ګرانۍ سیوا کېدو سبب ګرځیدې شي
نه صرف ایران بلکې ایران چې کم ګروپونو سپورټ کوي دا وی هم د کیپاسټی شته بلکې موږ کوم ګروپ ورستایو کې دا سې کارونه شوې مې چې ټریډ وار شپس اویل شپس په دې باندې ټیکونه شوې دي یا په داسې قسمه چینلز یا لکه سټیټ اف هرمز په دې باندې میزایل شوې دي ایران زما په خپل کم اس کم دا کیپاسټي یا کیپابিলিটি شته چې دا سې وکي او په دا والې سره جواب ورکړي اسرائیل دانو دا بیا دا چې صرف اسرائیل نه ټولې نړۍ لپاره د تجارت خاص کر د تیلو سپلای یو مسله د ټولې دنیا لپاره جوړې دي
اسرائیل د تیر کال اکتوبر د اومې د حمله وروسته په غزا کې د حماس غړي په هدف کې تر دې چې پام یې لبنان او ایران ته اړولې دي اسرائیل په لبنان کې د حزب الله ضد ځمکني عملیات پیل کړی دي او تهران د نه پښپانه وخت په اسرائیل میزایلي داغلي دي د اسرائیل وزیر اعظم ویلي ایران ته بعد دغه حمله جواب ورکول شي سیلون کې وای په منځني ختیځ کې د روان جنگ اثرات پاکستان کې پوښیه مسلک مونږو د بریدونو په صورت کې مخې تراغلي باید د ایران او اسرائیل په شخړه کې د احتیاط څخه کار واغستل شي
یو خاص مطلب فکر دا وځي چې کوم مونږ سره ټیک ټاک آبادی لري داغه دا وځي د پاکستان الډي په دغه کانفلیکټ راغلي دی دی به کوشش دا کوي چې ون لکه دا اوس شنګای کانفرنس را روان دی دی به دا کوشش کوي چې را دا سی افزا جوړ کو چې د جنگ نوبت رانی شي ځکه چې پاکستان ته د ټیک ټاک پاتره چې جنگ جوړیږي نو پاکستان ته مسلې سیوا کیږي او پاکستان دی وخت په خپل چې کوم مسلو سره مخ دی د پاکستان کوشش داري چې زر تر زر د اقتصادي ستونزو نه او د سکیورټي ریلیټډ ایشوز نه د دې نه ځان وباسي.
کارپوهان وای پاکستان د ایران سره سباندې 900 کیلومتر پوله لري او که په گاونډي هیواد کې جنگ شروع کیږي نو د پاکستان تر څنګ د کډوالو بوج به په نورو هیوادونو هم راځي.
پاکستان سره نږدې علاقو کې مسالې په جنگ کې خامخا به مهاجرین پاکستان ته راځي یا افغانستان ته ځي یا به هغه طرفونو ته ویني عراق وغیرہ ته ځي. نو دې کې څه شک نشته به مهاجرینو مسله دا وخت په نړۍ کې هغه ایم د کمپیشن یا د ایمپاتي هغه کمی هم دی دومره ډیزاستر یا سيزونه مصیبتونه راغلي په خلکو چې دغه ته د نړۍ یا بین الاقوامي چې کوم ارګنایزیشنز دی هغه رسایم ډیر زیاته ګرانه شوی. تاسو ګور افغانستان دغه حالات خراب دي رقات شان صورت حال و بایسي حالات کې راځي کله چې اخنیانی شي په افغانستان کې.
د زینو سیلونکو تر مخه د اسرائیل دی زله جوابي برید بنور غټي او خیال کیږي چې هغه د ایران د تیلو او فوجو هري تاسیساتو حمله کول شي. د نړیوالو چارو ماهرین وای مخکې لدی چې په منځني ختیځ کې مخبزیاتی دونکو جنگ د ټوله نړۍ اقتصاد اغیزمن کړي باید امریکا او نور غربي هیوادونه د مخنیوي د پاره کوټلي ګامونه واخلي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پېښور.
د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې ویلي چې د اکتوبر په 28 منېټې څخه به په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو د ورکولو مهم شروع کیږي. په دې برخه کې زموږ همکار صادم حسین دار رپورټ لیدل.
د پیښور اوسیدونکو تمنا خپل ماشوم خور حفاظتي ټیکو لراوستلې. تمنا د مجبورو لوجې د سلورم ټولګي ورستو په کور ناشته ده. خوای په دې خبر ده چې ماشوم خور لې واکسین ګټور دی.
دا زما وړه خور د امنان می دا د دوه زیره پولیو والا اته چې د فوجي مجري ته پوز دل ټیکی لګي نو دا ټیکی لکه خلک د ماشومان د بیماری نه وسکي.
تاسو والا سیف یی شناختی کارت در سره شته تاسو.
پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره د اعلی وزیر فوکل پرسن عائشہ رضا فاروق د بیک کې چپنوم د ټیکو او واکسینو ورکولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړي چې هواد روان کال تر اوسه د پولیو 28 پیخي ریپورت کړي دي او ورسره د پاکستان سلور صوبو پر لپسې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونه مثبت تصدیق کړي دي. د پولیو چارواکو تر مخه دوی په سپتمبر میاشت کې هم د پاکستان په 115 ضلعو کې د پولیو ضد مهم کې 3.5 میلیونه سیوا ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي وو. سیمه کې د پولیو کارکونکو وای هیلمندي چې زربا د وایرسو مخنیوي کې بریالي شي.
چار سال پورې 3 سال پورې 2 سال پورې بالکل زیرو ډوز هغه موږ ټچ کړ نو ډیر زبردست کور روان دي زمګه ځکه چې دا سه ماشومانو شغل دي کې ډیر ریفیوزل هغه نه کې دا موږ پکې کنوینس کو هغه مو شو نو ډیر خر روان دي دی حواله سردا کمپلین ډیر زبردست.
پاکستان کې د پولیو چارواکي وای د پښتونخوا جنوبی برخه د اوږد وخت راهسې د پولیو لپاره حساس دي خو د پښتونخوا مرکزی خار په خور کې هم پولیو کارکونکو د زنې چیلنجونو سره مخامخ وي.
دا ماشومان چې د شمالي وزیرستان ماشومان دي د کیس ماشومان لوي شوی دي او دا درې پکې انډر 5 ایئرز دي دا زیرو ډوز دي نو زمونږ شفلنګ شوی مونږ دلته کېرالو دي مونږ ته کله ویل لګولیم دي کله ویل نه لګول بیا مونږ بار بار راتلو دیم کنوینس ک نو بیا مونږ ته وی چې مونږ خو یو ټیکم نه دلګولې اوس مونږ دې کمپین کې چې کم دی دا اوس بیک کې چې کم کمپین سٹارټ شوی دی نو دې ته مونږ دې ایګری کو او مونږ راوستل دلته کې چې دې ته دا کارډونه هم جوړ کی مونږ ورته چې دا کارډونه بس تاسو په فارم بي کې ان اي سي کې دا سره پکاريږي او دې ډیر زیات ضرورت ته بس دې چې کنوینس شو مونږ سره دا درې ماشومان را روان شو.
پاکستان کې د صحت چارواکي وایي د کووېډ وروسته ډېر ماشومان د بنیادی واکسینو وغسلو لري پاتې شوې دي او اوس یعنی د اکتوبر ټوله میاشت په دغه کمپاین ته دوام ورکوي چې هر یو د 15 کلونو څخه کم عمر ماشوم ته واکسین ورسوي. صدام حسین خان وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د
د وی ای ډی ور ډیرو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو دا به زموږ د نن ماخوسن دروانو چارو خبري خبرونه شي د واشنگټن ډی سی نمو وړاندې کړل په دې هیله چې د پام وړ موږ جديدلې وي. تاسو بیا هم یادونه کوم چې کواړی د پاکستان د روسي حالات خصوصا د پی ټی ایم په وړاندې چې څه ګامونه اوچت شوی دي د دې تازه صورتحال زموږ په سوشل میډیا وی پانو او همدا شان زموږ په ویب سټ او فیسبوک او یوټیوب باندې وګورئ او ولولئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم، علامه مرشد، تاسو ښه شپه.